السلام علیکم د ماخام شپږ بجې دی دوستانو د ازادي رادیو د ماخمنې خبری مجله درته ز رضوان مراد وړاندې کوم په دې نیم ساعته خبرونه کې چې د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په افغانستان کې د ورستۍ امنیتی پیښو په خاص توګه پر پولیسو د حملو ورستۍ حال درکو د غرض دا هم اوري چې د علماو شورا وایي په هیواد کې د سولې او ثبات راوستلو په هدف به خپل فعالیتونه لرو پرتو ولسوالیو او کلیو ته وغځوي خو له هر څه مخکې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه چې ملالۍ بشیري وړاندې کوي
لومړی د مهمو خبرونو سرچکی د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار وایي کله امریکا سره د امنیتي سند په اړه د ولسي جرګې لخوا اندېښنې موجودې وي دوی ته مهمې دي او په اړه یې وضاحت ورکوي د کابل بانک د قضیې د تورونو کسانو د استیناف محکمه نن بې نتیجې پای ته ورسېده او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي روسیا هیله لري چې له آسیایي هیوادونو سره به د روسیې سوداګرۍ په چټکۍ سره زیاته سي او روسیا به سیمې ته خپل صادرات زیات کړي د خبرونو تفصیل د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار وایي کله امریکا سره د امنیتي سند په اړه د ولسي جرګې لخوا اندېښنې موجودې وي دوی ته مهمې دي او په دې اړه به وضاحت ورکوي محمد حنیف اتمر چې نن یې د افغانستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره په ګډه د ولسي جرګې غړیو ته په یو سري غونډه کې خبري کولې رسنیو ته وویل چې هیله سته څو دا سند د ولسي جرګې لخوا تصویب سي د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون رئیس قادر زازی په دې حق له وویل
مسئولیت قضایی د تفتیش موضوع د مالیات موضوع او بعضی وکیل صاحبانو د شریعت د حاکمیت د شریعت حاکمیت ملی دغه مسائل باندې بحث شو نن غونډه چې ما ولیدل چا چې سوالونه کول اکثریت سوالونه دا معلومیدو چې فکر کوم دوی او وسم د تاییدولو لپاره شک لري
لبل خو ولسی جرګه وایي دغه سند د تصویب په وړاندې لا هم ځینې اختلافي مسائل سته چې باید د حل لار ورته ولټول سي د کابل بانک د قضیه د تورونو کسانو د استیناف محکمه نن بې نتیجې پای ته ورسېده ویل کېږي چې د محکمې کار د څارنوالانو په دوسیو کې د ابهام او له تورونو کسانو څخه د غوښتل سوي رقم دقیقه اندازه نه و معلومه سبا ته وځنډېده په نننۍ غونډه کې د کابل بانک یو شمېر ګډونوال د شیرخان فرنود او د خلیل الله فیروزي په شمول چې د کابل بانک په قضیه کې په اختلاس تورن وو په محکمه کې حاضر سول او خپل دفاعي دلیلونه وویل د ولسمشر غنی لخوا د کابل بانک د قضیه اړوند چې کوم مهلت قضایي ارګانونو ته ورکړل شوی وو ټاکل شوی د دې اونۍ تر پایه ختم سي د آسیایي کرکټ شورا د غوره لیگ سیالیو په لړ کې د افغانستان د نونس کلنو ټیم نن عرب اماراتو ته په 306 منډو ماتې ورکړه د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس شهزاده مسعود ازادي رادیو ته ویل چې د افغانستان ټیم دغه تورنمنت ته زیات تمرینونه کړی دي
اصلاً موږ ټیم ډېره خامه ده نیولې وه او په ډېره عالي روحیه باندې مخکې دوی د پاکستان سره سیریز کړی وو چې پاکستان سره ټیم ته دوی په سیریز کې ماته ورکړې وه زموږ ټیم د دغه ټورنمنت یو د پیاوړي ټیمونو څخه دی
نننۍ لوبه افغانستان پیل کړه چې د اول لوبغاړو په سوځېدو سره یې مقابل ټیم ته د 309 منډو هدف وټاکه د عرب اماراتو د نونس کلونو ټیم ونه توانید دغه لوی هدف پوره کړي په 2.2 اوورو کې ټول لوبغاړي په داسې حال کې وسوځېدل چې یوازې 308 منډې کړي وې د افغانستان د نونس کلونو ټیم تر دې مخکې ماليزیا ته هم ماتې ورکړې وه د افغانستان د نونس کلونو ټیم به د چهارشنبې په ورځ له سعودي عربستان سره مسابقه کوي اوس یو څو بهرني خبرونه د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د چین مرکز پیکینګ د اسیا په پیسیفیک د اقتصادي همکاري په غونډه کې د خپلې وینا پر مهال وویل امریکا د یو بریالي سولیز او باثباته چین د پرمختګ هرکلی کوي
موږ غواړو چین بریالی وي موږ په سوداګرۍ کې سیالي کوو خو موږ دا هم غواړو چې د ګډو فرصتونو او ګڼ شمېر ستونزو په اړه له یو بل سره همکاري وکړو
چین ته په خپل درې ورځني سفر کې به اوباما د دې هیواد ولسمشر شي جنګ پینګ سره هم وویني د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي روسیا هیله لري چې له آسیایي هیوادونو سره به د روسیې سوداګرۍ په چټکۍ سره زیاته سي او روسیا به سیمې ته خپل صادرات زیات کړي د لویدیځ بندیزونو او له اروپا سره د اوکراین پر سر لانجو روسیه دې ته اړستلې ده چې په بیړني چې په بیړه له آسیا سره د سوداګرۍ هڅې زیاتې کړي. پوتین نن د چین په مرکز پیکینګ کې د آسیا پسیفیک د اقتصادي همکاري په غونډه کې د خبرو پر مهال وویل د آسیا پسیفیک هیوادونه اوس مهال د روسیې د ټولې سوداګرۍ د عوایدو څلورمه برخه جوړوي. موږ پلان لرو چې دا برخه 40% ته راولو. د همدې وینا پر مهال د زیاته کړه چې کمزور روبل د روسیې له اقتصاد سره تړاو نه لري او په راتلونکي کې به د دې هیواد پیسې روبل بیرته خپل ارزښت ټینګ کړي.
د پیسو په بازار کې چې موږ نن سبا کومې پیښې وینو هغه د روسیې له اصلي اقتصادي لاملونو او علتونو سره هیڅ تړاو نه لري.
د البانیا صدر اعظم د اقلیتونو د حقونو په اړه د خبرو او د کوسوو پر سر د لانجو د کمولو په هیله سربیا ته تللی دی. ایدی رامانن د سربیا مرکز بلګراد ته ورسید چې هلته یې له خپل سرب سیال الکساندر وو سیتس سره ولیدل. دا سربیا ته په اتش پیته کلونو کې د البانی مشر لومړی سفر دی. ټاکل شوی و چې د اکتوبر په میاشت کې دغه مشران سره وویني، خو هغه کتنه له دې کبله فسخه شوه چې د سربیا او البانیا ترمنځ د فوټبال په لوبه کې نښتې وسوې. تما کېږي چې دې خبرو کې به دواړه لوري د بلګراد لخوا د البانی نژاد کوسوو د اکثریت سیمه چې مخکې د سربیا ولایت وو د خپلواکۍ سیمې په توګه پیژندلو ته پام وکړي. همداراز کېدای سي دا مشران په جنوبي سربیا کې د البانی نژاد وګړو چې ډېر خپلواکۍ غواړي د حقونو په حق له هم خبرې وکړي. دواړه البانیا او سربیا هلمند دي چې د اروپای ټولنې برخه سي، خو له دې مخکې چې د دې ټولنې غړیتوب ته کاندیدان وشمیرل سي باید لومړی په خپله سیمه کې ثبات پلی کړي.
له ازادي راډیو مو د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اوریدل. په کابل، ننګرهار، لوګر ولایتونو کې ورستیو بمی او انتحاري حملو افغان امنیتي ځواکونو او عامو خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د دې حملو د زیاتوالي د سبب په اړه هم په همدې خبرونه کې اورئ. په روانه خبري مجله کې اورئ چې د علماو د شورا مشران او چارواکي وایي چې په هیواد کې د سولې او ثبات در اوسلو په هدف به خپل فعالیتونه لرو پرتو ولسوالیو او کلیو ته وغځوي. په کابل کې د ویشل شوی حزب اسلامي د بیا یو ځای کېدو لپاره هڅې روانې دي. په دې اړه خبرونه کې رپورت اورئ او دا هم اورئ چې د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د مدني ټولنو ډله له افغان حکومت غواړي چې زر تر زره د انتخاباتو سیستم د اصلاحاتو کمیسیون جوړ کړي. آسیا کرکټ شورا د غوړ لیگ سیالیو په لړ کې نن د افغانستان د 19 کلنو ټیم عرب اماراتو ته په 300 شپږو منډو ماته ورکړه.
امیدوار یم چې زموږ د 19 کلنو ټیم به په انشاء الله تعالی د دغه لوبه هم کوي او اول مقام ته ترلاسه کړي.
ازادي راډیو په منځنۍ چپا 1296 د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدل شي. په کابل، ننګرهار او لوګر ولایتونو کې انتحاري حمله او د ماین چاودنو ولستنو ته مرګ ژوبله اړولې ده. دغه پیښې د نن سهار او غرمې ترمنځ په کابل، ننګرهار او لوګر ولایتونو کې شوې. دغه چاودنې د کابل په امنیت قومندانۍ کې تر پرونی انتحاري حمله یو ورځ وروسته رامنځته شوې دي. رپورت له سید کمال شاه عارف اورو.
د لوګر ولایت د امنیت قومندانۍ په انتحاري حمله کې و پولیسو وژل سول او درې تنه نور ټپیان سول. دغه حمله نن د غرمې مخکې شاوخوا 10 بجې په دې ولایت کې وسوه. چارواکي وایي چې په دغه حمله کې د سیمیز پولیسو قومندان سبزادي په شمول و سیمیز پولیسو وژل سول او نور نور ټپیان سول. د لوګر د والي ویاندین محمد درویش ازادي راډیو ته وویل چې حمله کوونکي د سیمیز پولیسو یونیفورم په تن و چې د دې ولایت د امنیت قومندانۍ مخې ته پر رسیدو په ځان پورې تړلو چاودیدونکو موادو ته چاودنه ورکړه.
د کومانانی په مخ کې یو کس چې د سیمې د پولیسو جامې یا یونیفورم اغوستی ځان ته چاودنه ورکړه چې په پایله کې اووه تنه سیمې پولیس دغه د یو تن قومندان چې سبزدي نومېږي دغه په شمول ووژل سول او په دوی کې د دې نه علاوه یو کس ملکي کس هم شهید شوی
د دې پیښې مسؤلیت وسلوال طالبانو په غاړه اخیستی دی. پر همدې مهال نن سهار د ننګرهار ولایت په ګمرک کې د چاودیدونکو موادو د چاودنې له امله څلور پولیس ټپیان سوي دي. د ننګرهار د امنیه قمانداني ویان حضرت حسین مشرقیوال ازادي راډیو ته وویل چې چاودیدونکي مواد د ګمرک په سیمه کې ځای پر ځای سوي وو چې د سیمې څخه د پولیسو د رنجر موټر په تیرېدو یې چاودنه وکړه. مشرقیوال په دغه پیښه کې د درو تنو ټپي سو پولیسو وضعیت د اندېښنې وړ وباله. تر دا مهال د دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. په یوه بله چاودنه کې چې نن سهار 10 بجې او 30 دقیقې په کابل ښار کې د استاد برهان الدین رباني د ښوونې او روزنې پوهنتون مخې ته پر غځېدلې سړک وسوه دوه ملکیان ټپیان کړه. پر همدې مهال د افغانستان د ملي امنیت ویان عبدالحسیب صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې د ریموټ کنټرول میل په واسطه سوی له امله دوه ملکیان ټپیان سوي دی. د وای پیښه هغه مهال رامنځته سوی چې د ملي امنیت عمومي ریاست موټر د سیمې څخه د تیرېدو په حال کې و چې دغه موادو د ریموټ کنټرول په ذریعه چاودنه وکړه او پیلن په دغه پیښه کې یوازې دوه تنه ملکیان ټپیان سوي دي. په کابل، لوګر او ننګرهار ولایتونو کې په نننوي امنیتي پیښو کې تر ډېره پورې امنیتي ځواکونه په نښه سوي. دغه حملې د کابل په امنیه قمانداني کې تر پروني انتحاري حملې وروسته رامنځته کیږي. د کابل امنیه قمانداني په پروني انتحاري حمله کې د کابل امنیه قمانداني د دفتر امیر ډګروال یاسین خان وژل سو او شوار نور پولیس ټپیان کړل.
په افغانستان او په خاص توګه په کابل، ننګرهار او لوګر کې مو د وروستیو امنیتي پیښو په اړه رپورټ واورید. ولې په کابل او د افغانستان په نورو ښارونو کې د چاودنو او وسلوالو حملو شمیر زیات شوی؟ نن دوشنبه د کابل په ښار کې د ملي دفاع د وزارت مامورینو پر موټر هم بمې چاودنه شوې ده. په افغانستان کې د امنیت ټینګولو لپاره باید کوم کارونه ترسره شي؟ فرشتي جلال زی په دې اړه د امنیتي چارو یو څارونکي رحمت الله رؤفی سره خبرې کړې دي.
آیا دوی کولای شي چې دغه ولس امنیت ټینګ کړي؟ که دا نړیوال ځواکونه یو مخ ووځي نو بیا به د افغانستان حالت څنګه وي؟
واقعا دا لوی ستونزه ده. بروسه دغه احساسات وطني او افغاني چې موږ لرو یا نظامی لرو چې موږ به جواب وایو، واقعا زموږ صفوف په سلی شکل تاسو هر وکم چې واقعا ډېر ځوان مردانه او ډېر په مهارت او شجاعت او په مورال باندې خپل وظیفه اجرا کوي. اصلا نو خصو ستونزه بیرته هم دغه خبره ورته وایم چې دلته رتبې په شاخه سره باد شوي دي، یو تعداد سوق اداره نشي کولی او وقت د چوکۍ او مقام یو بل سر خلاص کړي په مسلحتو باندې ځای په ځای شوي دي. خو زه داسې وایم چې خلق مخ په مجموع کې د نوې ادارې ته نوې حکومت ته سترګې په لارې او امیدواري لرو چې ښه پلانونه لري. خدای وکړي چې ښه پلانونه تطبیق کړي. تطبیق به څه وي چې صحیح کادرونه ځای په ځای کړي، کار د اهل کار ته وسپاري. موږ صفوف لرو، موږ قوت لرو، موږ نیرو لرو، هغه ښه استعمال کړلی شي او که په دې کې غفلت وشي او توجه ورته ونه کړي عاقبت یې د وطن به ډېر خراب وي.
دوی وایي کله چې په افغانستان کې د امنیت خبره سي بیا افغانان وایي دا د پاکستان کارونه دي. آیا خپل کوم مسؤلیت نه لرو؟ تاسو څه نظر لري؟
زر د تاسو کومه چې دا تاریخ ثابته کړی دی چې پاکستان موږ دوستان نه دی. دا باندې هیرو واقعا چې په هر شکل شي زموږ په عمرات کې مداخله لري، خاصتا د غزل او بازار شې دی ته وسلا شوې دا بیا لاس کولو کې دی چې نخرې په موږ وایلی دا قبول کړو. مګر بیرته در اعظم ستا خبره بیرته تاییدوم چې موږ باید خپل باورات په بل بام باندې ورونه چوو. که موږ صحیح قدرونه وروزو، عدالت او مساوات تأمین شي، حق په اقدار وسپارل شي، حقوق د خلکو ونه خوړل شي او خاصتا فساد اداري او په څنګ فساد اخلاقي ورک نشي، موږ وطن به همدا حالت کې قرار ولري. خو دا وایم چې موږ امیدوار یو چې د فساد اداري اخلاقي د بینه لاړ شي، نو موږ په خپله همت پیدا کړو، تاکتیکي پیګو، په پلانونو پیګو، په استخباراتي پیګو. نو موږ ولې ملا ماته ده چې صحیح تصمیم نه ورته نیسو؟ دښمن ښه پیژنو، موضوع یې راته معلومه ده، تاکتیک یې راته معلوم دی. موږ اوس باید خپل کارونه سنبال کړو، خپل همت په کار واچوو.
د افغانستان د روسیو امنیتي پیښو په اړه مو د پوځي چارو کارپو رحمت الله رؤفی څرګندونې واورېدې.
خبري مجله اوري.
د افغانستان د علماو شورا وایي چې په هیواد کې د سولې او ثبات دروسلو په هدف بخپل فعالیتونه لرو پرتو ولسوالیو او کلیو ته وغځوي. د دې شورا د دارالانشا رئیس نثار احمد صدیقی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې له دې وړاندې هم د سولې دروسلو لپاره ډېرې هڅې ترسره شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په خپلو تازه څرګندونو کې د افغانستان له ټولو دینی علماو غوښتي چې د سولې د ټینګښت لپاره کلی په کلی او جماعت په جماعت هڅې وکړي. تفصیل دا ناجی صاحب ریپورٹ کے اورو.
د افغانستان د علماو شورا د افغان ولسمشر له وروستیو څرګندونو هرکلی کوي چې ویلي دینی عالمان دې د سولې لپاره خپل فعالیتونه پراخ کړي. د دې شورا د دارالانشا رئیس نصر احمد صدیقی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې ژمنه وکړه چې د سولې د ټینګښت لپاره به خپل فعالیتونه زیات کړي.
او په علماء یې هر کړی چې په دې سبب خپل فعالیت زیات کړي او ان شاء الله فصلي موږ تاسو ته وروچ اول د زنونو په ساحه د جلساتو لرو او بیا د جلسات عام سي دي ولایتو په ساحه په لوړه یې هڅه کړیو پرې علماء خپل د صلح او خیر خواهی راغوچت کی او له طرفین د قضیه نو وغوړي چې صلح ته مخه کړي.
د افغانستان د سولې علي شورا چارواکي وایي چې د علماء شورا له جوړېدو سره د سولې مسله د دوی په کاري لومړیتوبونو کې ځای لري. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یکشنبه په ورځ د ولایتي شوراګانو له یو شمېر استازو او دینی علماو سره په خبرو کې د سولې د ټینګښت په برخه کې د علماو پر رول ټینګار وکړ. ولسمشر غنی په دې غونډه کې له دینی علماو غوښتي چې کلی په کلی او جماعت په جماعت د سولې د ټینګښت لپاره کار وکړي. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو هم هیله څرګندوي چې د دینی علماو هڅې به د سولې د ټینګښت په برخه کې مثبته نتیجه ورکړي. دوه تنو کابل میشتو ازادي رادیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل.
علماء په مسجد کې دغه د سولې خبرې کې چې ټول باز ورور یو لاس وسی یو اتفاق ولري ډیر شي بس څه تاثیرات لري.
په دې کې علماء ډیر نقش لري ډیر رول لري او خلک ټول علماء خولې ته ګوري علماء ته ډیر اهمیت ورکوي. علماء ډیر مهم نقش لري او خلکو ته د دې دعوت ورکوي چې نور په افغانستان کې جنگ ونه کی.
سره له دې چې په تیرو کلونو کې هم د سولې د راوستلو لپاره ډیرې هڅې شوې خو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې. یو شمېر افغان څېړونکي او خلک ټینګار کوي چې افغان حکومت باید له وسلوالو مخالفانو سره د سولې د ټینګښت لپاره عملی ګامونه واخلي.
د سولې د ټینګښت لپاره مو د علماو او دینی عالمانو د هڅو د ژمنې په اړه رپورټ واورېده. ویل کېږي چې په کابل کې د ویشل شوي حزب اسلامي د بیا یو ځای کېدو لپاره د دې ګوند د غړو ترمنځ هڅې پیل شوي دي چې په دوهم پړاو کې به خبره د سولې او پخلانې ته د ګلبدین حکمتیار رابلل وي. د حزب اسلامي د اجرایوي شورا پخواني غړی قاضي محمد امین وقاد ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د دوی خبرو ښه نتیجه ورکړې او په راتلونکي کې به هم ښې لاسته راوړنې ولري. په کابل کې د حزب اسلامي د اجرایوي شورا غړی عبدالجبار شولګری بیا وایي چې په دوهم پړاو کې به د حزب اسلامي د غړو هڅې دا وي چې داسې شرایط رامنځته کړي چې ګلبدین حکمتیار هم لا وسلوال مخالفت څخه خلاص واخلي. په دې اړه نور معلومات د رحمت الله افغان پر ریپورت کې ورو.
په کابل کې د ویشل سوي حزب اسلامي غړي وایي چې لا تیر دوه اونۍ راهیسې له بهر څخه راغلي د دې ګوند پخواني اجرایوي شورا درې کسیز هیئت د حزب اسلامي د بیا یوځای کېدو لپاره هڅې پیل کړې دي. د حزب اسلامي د اجرایوي شورا پخواني غړي قاضي محمد امین وقا د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل راغلي پلاوي د حزب اسلامي لټولو پخوانیو سیاسي مشرانو سره کتلي او خبرو یې هم ښه نتیجه ورکړې ده.
مشترک جرسانه داشته و هر یو مثبت جواب ورکړی دی چې موږ ماده چې دا څو برخې خپلو کې سره مشترک جریان ولري او تفقط ورو دا وخت ډېر حساس دی. د دې کابل مشترک جرسانه تر اوسه نه شوی نو که دوی دلته یو مشترک مجلس ولري او تفقط ورسېږي دا به تبادله د نظریاتو به وشي د مشتراکو مشرانو ترمنځ او د دوی ترمنځ. موږ څنګه کولی شو چې یو د بل سره همکار واوسېږو نو هغې لپاره به دې ضرورت وي چې د نظامي برخه نه لاس راوستل شي.
هغه زیاته کړه ګلبدین حکمتیار له افغان دولت سره کومه خاصه ستونزه نه لري بلکې د هغه مخالفت په افغانستان کې له میشتو بهرنیو سرتیرو سره ده. د عبدالحدی ارغندیوال په مشرۍ د حزب اسلامي اجرایوي شورا غړی عبدالجبار شولګرای هم کابل ته د حزب اسلامي د پخوانیو غړیو راتګ او د دې ګوند د غړیو د یووالي هڅې تاییدوي. کاغلی شولګری ازادي راډیو ته وویل د حزب اسلامي ټول غړي به په یو ځای داسې هڅې پیل کړي چې لمخې حکمتیار ته قناعت ورکړي تر څو له وسلوال مخالفت نه لاس واخلي او هغه رول چې د جهاد په دوران کې ادا کړی د افغانستان د سولې او پخلاینې په پروسه کې هم ادا کړي.
وختن هم داده سی افغانستان که در شرایط رامن سی مچار سبون قانی سی آقای راس اخفل رول سی افغانستان پا ملت کلر جهاد پراهبری کلو در هر رول دل تادا کرد افغانستان که در صبات خاطر افغانستان که پر مختص و خاطر افغانستان که در ملو احداث خاطر از مو پنده غیل بندیش خدای وکرش افغانستان که
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د مشرانو جرګې غړیو هم د یک شنبه په ورځ له دولت سره د حزب اسلامي د یو ځای کېدو د هڅو هرکلی کړی ده. خو د افغان حکومت وسلوال مخالف ګلبدین حکمتیار تر اوسه د خپلې ډلې د یو ځای کېدو په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړی. د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د مدني ټولنو ډله له افغان حکومت غواړي چې ژر تر ژره د انتخاباتو سیستم د اصلاحاتو کمیسون جوړ کړي. د دې ټولنې غړیو د دوشنبه پر ورځ په خبري ناسته کې ویل د تخنیکي اصلاحاتو سربېره د انتخاباتي کمیسونونو د غړو بدلول کولای شي په انتخاباتو د خلکو بے باوري بیا په باور بدل کړي. یوسف خان زندران په رپورټ لري.
د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د نتایجو تر اعلان وروسته د افغانستان په انتخاباتي کمیسیونونو نیوکه ورځ تر بلې ډیریږي. د لسو څخه زیاتو د مدني ټولنو غړو او د انتخاباتو د څار ادارو د دوشنبه پر ورځ د یوې غونډې په ترڅ کې وویل انتخاباتي کمیسیونونه د 1393 هجري کال د ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې خورا کمزوري وو چې د غختلتیا لپاره باید لازم اصلاحات پیل شي. د انتخاباتو د اصلاح لپاره د مدني ټولنو ډله وایي جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله باید ژر تر ژره په هغو تړونونو عمل وکړي چې د انتخاباتي سیستم د اصلاح لپاره یې کړي دي. ویل کېږي چې په دغه تړون کې د یو کمیسیون جوړول هم شامل دي چې په انتخاباتي کمیسیونونو کې به د اصلاحاتو د رامنځته کېدو لپاره کار کوي. د افغانستان د انتخاباتو د څار د ادارې مشر جانداد سپینغر ازادۍ رادیو ته وویل په تخنیکي او حقوقي لحاظ د اصلاحاتو ترڅنګ د انتخاباتي کمیسیونونو غړو برطرفه کول پر راتلونکي کې د غوره انتخاباتو لپاره د خلکو باور خپلولی شي.
کمیسیونونو کې اصلاحات یو برخه د نظام د انتخاباتو کې اصلاحات دي او دغه لوی بحران وروسته طبیعي ده چې خلک ضرورت لري چې کدا کمیشنران ولو ګرامي کې نه وي خو په دې خاطر چې موږ د خلکو اعتماد را جلب کو ضرور دي چې په کمیسیونونو کې لازم اصلاحات راشي، تغیرات راشي ترڅو راتلونکي انتخاباتو ته خلک باور وکړي په پروسې باندې. بل لارې دا ده چې خپل کمیشنران د اخلاقي نظر احساس ته مسؤلیت وکړي لکه نور نړۍ چې معمول دی دوی بل کنار لاړ شي.
دا انتقادونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان د ملي شورا غړو او عام افغانانو هم څو ځله د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو د محاکمه او برطرفه کیدلو غوښتنه کړې ده. د یادونې وړ ده چې د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران د شپږو کلونو لپاره د جمهور رئیس لخوا ټاکل کیږي چې د موجوده کمیشنرانو له وظایفو تر اوسه لا پوره دوه کلونه نه تیریږي. د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د مدني ټولنو د دې غوښتنې په اړه چې د انتخاباتي کمیسیونونو یو شمېر چارواکي د لدندې لرې کړل شي، آیا له حقوقي پلوه دا امکان موجود دی او کنه؟ په دې اړه د حقوقي چارو کارپوه سید داود مو پوښتلی دی.
غړي د انتخاباتو د کمیسیون متاسفانه د خلکو په نظر کې یا په عامه افکارو کې متاسفانه هغه خپل اعتبار کافی د لاسه ورکړی دی. نو ولسمشر دا صلاحیت لري که چېرته انتخابات بلې خوا ته ځي په هغه صورت کې یعنی خلک پرې اعتبار نه کوي او د انتخاباتو پروسې ته زیان رسیږي، نو په هغې کې ولسمشر دا صلاحیت لري چې دغه کسان د دندې نه ګوښه کړي او د دوی په ځای باندې نور کسان وټاکي.
دا په داسې حال کې ده چې خپله د انتخاباتي کمیسیونونو غړو د درغلیو او بې کفایتۍ په تړاو په خپل ځان لګیدلې تورونه تل رد کړي، خو دا هم نه ردوي چې په لرې پرتو سیمو کې دې په انتخاباتو کې درغلي نه وي شوي. د افغانستان د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات څه کم یو کال وغځېدل چې دوه اونۍ وړاندې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د نتایجو په اعلان سره دغه پیل شوي پروسه بشپړه شوه. خو په راتلونکي کال کې د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو بل ماموریت پیلېږي چې خلک او مدني ټولنې ورته سرلوسه په انتخاباتي نظام کې د ژورو اصلاحاتو غوښتنه کوي.
خبري مجله اوري. د آسیایي کرکټ شورا د غوره لیگ سیالیو په لړ کې د افغانستان د 19 کلنو ټیم نن عرب اماراتو ته په 306 منډو ماتې ورکړه. لوبه افغانستان پیل کړه چې د لوبغاړو په سوزیدو سره مقابل ټیم ته د 390 منډو هدف وټاکه. د عرب اماراتو د 19 کلنو ټیمونه توانې چې د غلوي هدف پوره کړي. په دې اړه سلیم احمد صالح د افغانستان د کرکټ بورډ له عمومي رئیس شهزاده مسعود نه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې په نننۍ مسابقه کې د افغان ټیم زیات قوت قوي او که د عرب اماراتو ټیم کمزور ښکاره کېده.
اماراتو ټیم هم دغه ټورنمنت د پیاوړو ټیمونو څخه ده ځکه چې تاسو پوهیږئ چې عرب نه دي، دغه اکثره ټول پاکستان دي. اصلا د موږ ټیم ډېره ښه ماده چې نیولې وه او په ډېره عالي روحیه باندې تر دې مخکې دوی د پاکستان سره سیریز کړی وو چې پاکستان سره ټیم ته دوی په سیریز کې ماته ورکړې وه. نو د موږ ټیم د دغه ټورنمنت یو د پیاوړو ټیمونو څخه ده.
دغه تازه دمه لوبغاړي هم په افغان ټیم کې وځلېدل. تېره لوبه کې د دوی کارکردګي ته څنګه ارزوئ؟
تېره لوبه چې دوی د ملیشیا سره وکړه، ملیشیا ته هم په لاسو وکټو باندې ماتې ورکړه. زما پلان باندې صالح صاحب په دغه ټورنمنت کې یوازینی ټیم چې هغه پیاوړی ټیم یې بولو، تکړه ټیم یې ګول هغه به د نیپال وي. دا نور ټیمونه چې دي دغه مقابل کې د افغانستان ټیم ډېر تکړه ده او ډېر پیاوړی ده. د افغانستان ټیم د لوبو لپاره لکه چې ما مخکې په یو خاص علي روحیا باندې لوبو ته ورسېدل دي او ډېر ښه تمرینات کړي او ډېره حمزه جي ورته نیولې ده. دوه امیدوار یم چې زموږ ګرنس کلونه ټیم به ان شاء الله تعالی دغه لوبه هم کوي او اول مقام به ترلاسه کړي.
دا کرکټ بورډ عمومي رئیس شهزاده مسعودو چې د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ملي ټیم په بریاوې خبرې کولې.
ازادي رادیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اسلامي دولت ډلې چې په عراق او سوریه کې ډېرې سیمې لاندې کړې او په وروستیو کې د فعالیت لمنه پاکستان ته غځولې ده، پر هند سربېره چین ته هم ګواښ متوجه کړی. د دې ډلې وروستیو پرمختګونو هند ډېر اندېښمن کړی او کچین. په دې اړه د ډیلی انډیا نیوز ورځپاڼې د مطلب مهم ټکی له نوریاس نوري اورو.
د اسلامي دولت ډلې چې د عراق او شام یا داعش په نوم هم یادیږي، په وروستیو کې پاکستان ته هم خپل حضور غځولی. یا ویل کېږي چې د ناکراره بلوچستان له ایالت څخه تر 2000 پورې کسان چې تایید شوي نه دي جذب کړي دي. ایا دا په دې معنا ده چې د پاکستان اوسنی وضعیت به چې له دې پرته هم ناکرار دی نور هم خراب شي؟ د وضعیت خرابېدل به پر هند څه ډول اغیز وکړي؟ د انډیا نیوز ورځپاڼې د راپور سره سم پاکستان چې د سخت دریځو لپاره چې په خپله یې روزلي او پیاوړي کړي دي په یو امن ځای بدل شوی. له څه باندې درې لسیزو را په دې خوا له تروریزم څخه د بهرني سیاست د وسیلې په توګه کار اخیستی دی. د راپور سره سم پاکستان اوس لکه د فرانکنشتاین په نوم هغې بلا سره مخامخ دی چې په خپله یې جوړه کړې او اوس همدا بلا د دې هېواد د ورانولو هڅه کوي. په پاکستان کې د سخت دریځو ډلو چې له تحریک طالبان پاکستان او القاعده سره اړیکې لري حساب نه دی معلوم. هر ډله د پاکستان د ورانولو لپاره د ورانکاري اعمالو له لارې هڅه کوي چې یو له بله مخکې شي. د دې هېواد د شخړو په ډګر کې د اسلامي دولت ډلې نوی حضور به د اسلام آباد او راولپنډۍ دواړو لپاره وضعیت نور هم پیچلی کړي. رامنځته کېدونکی وضعیت به نه یوازې پاکستان له نویو او جدي ستونزو سره مخامخ کړي او امنیتي وضعیت به نور هم کړکېچن کړي، بلکې دا هېواد به په ډیپلوماتیک ډګر کې هم زیانمن کړي او ښایي له چین سره یې په ستراتیژیکو اړیکو هم سیوری وغوړوي. په پاکستان کې د اسلامي دولت د ډلې حضور د پاکستان تر ټولو ښه دوست چین ته هم د خطر زنګ وهي. د منځنی ختیځ لپاره د چین خاص استازي وو سایک په وروستیو کې ویلي وو چې تر سل پورې چینایي ادباخایي د اسلامي دولت د ډلې په لیکو کې جنګیږي. که ټول نه خو ښایي زیاتره د ناکراره شنجن ایالت چې اکثره اوسیدونکي مسلمانان دي اویغوریان وي. د لومړي ځل لپاره د اسلامي دولت د ډلې په لیکو کې په عراق کې د چینایي سخت دریزي وسلوال د نیول کېدو خبر د روان کال د سپتمبر د میاشتې په پیل کې خبر شو. د اسلامي دولت ډلې دغه راز ویلي چې له چین څخه به د خپلو ناوړو اعمالو په خاطر غچ اخلي. د اسلامي دولت د ډلې مشر ابو بکر البغدادي څو میاشتې مخکې په وینا کې ویلي وو چې په چین، هند او فلسطین کې د مسلمانانو حقونه تر پښو لاندې شوي دي. دا لومړی ځل و چې البغدادي د چین نوم اخلي او هغه د خپلو فعالیتونو په لیست کې شاملوي. د اسلامي دولت ډلې د چین په اړه خپل مشخص پلان هم په ډاګه کړی چې له مخې دا ډله غواړي په راتلونکو 50 کلونو کې د شنجن ایالت یوه زیاته برخه تر خپل کنټرول لاندې راولي. له راپور سره سم د چین لپاره تر بل هر څه د تروریزم مسله ډېره مهمه ده. پیکینګ په تیره بیا په شنجن کې د سخت دریځو ډلو فعالیتونو اندېښمن کړی او که چیرې د اسلامي دولت ډله په پاکستان کې خپل حضور پیاوړی کړي او د خپلو فعالیتونو لمن نورو سیمو ته وغځوي، دا مسله به د هند په نسبت چین لا ډېر اندېښمن کړي. د اسلامي دولت ډلې د پاکستان بل گاوند او د اوږدې مودې دښمن هند ته هم ګواښ متوجه کړی دی. د ډلی انډیا نیوز ورځپاڼې له راپور سره سم دغه ډلې په وروستیو کې د هند له مختلفو برخو یو زیات شمیر ځوانان چې مشخصه شمیره نه ده معلومه خو ویل کېږي شمیر به سلګونو کسانو ته رسي ځان ته جذب کړی دی. په همدې خاطر هند دې ته ډېره اندېښنه لري چې که په نږدې گاوند کې د اسلامي دولت ډله خپل حضور پیاوړی کړي له فعالیتونو به دا هېواد هم په امن کې نه وي. د دې ډلې لخوا د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د 2000 کسانو جذبول دا معنی لري چې دا ډله د هند دروازه ټکوي.
خبري مجله اوري.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر وایي د اوکرين په ختیځ کې وضعیت په خرابېدو دی. د روسیې په ګډون پر خپل خو غږ وکړ هغه اوربان چې د سپتمبر په 15 اوربان موافقه شوې رعایت کړي. سالم محمد صالح په ریپورت لري.
د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر د دوشنبه پر ورځ د قزاقستان په مرکز استانه کې د اوکراین د شخړې په اړه دغه څرګندونه وکړه. تر دې یو ورځ مخکې اروپایي ټولنې او امریکا د هغو راپورونو په اړه اندېښنه وشو چې پکې ویل سیبي د اوکراین په ختیځ کې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمو ته د روسیې له خاورې په پراخه پیمانه پوځیان او پوځي وسایط روان دي. شتاین مایر په استانه کې یو کانفرنس ته وویل له بده مرغه په اوکرين کې وضعیت بیا جدي دی. موږ باید د روسیې په ګډون د اوکرين د شخړې د ټولو شکل خو وغوړو چې په مینس کې د سوي موافقه شرایطو ته مراجعه وکړي. تر دې مخکې د امریکا د ملي امنیت شورا ویان برنادت میهان له روسیې وغوښتل چې د اوکرين د یاغیانو له وسلول کولو لاس واخلي او خپل ټول ځواکونه او وسلې د اوکرين نه وباسي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشرې فدریکا موګرینی هم ورته خبرداری ورکړی دی، خو مسکو د اوکراین ختیځ ته د وسلو او پوځیانو د لیږلو مسله ردوي. د اوکراین په شخړې کې له اپریل میاشتې راهیسې شاوخوا 4000 کسان وژل شوي دي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپله عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
تاسو زمون غغله ازادي راډيو او ري دوستانو ورستي خبري مجله درته امید مرز